Ah, vale.
دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوآ د یو لوړپوړي هیئت په مشرۍ نن په کابل کې او دغلته یې له افغان چارواکو سره کتلي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت لپاره وروستي انتخاباتو کې درغلي شوې ده او باید له سره وشي. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسر وایي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. دوستانو په دې ماخمنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مزاج ملاند هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح خبرونه دروري.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان د ملي امنیت سلاکر د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. د زابل د ولی ویاند وایي چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستاني پوځي له خپلې وساتونکي سره وژل سوی. په یونان کې د یوې کښتۍ چپه کېدو 14 پناه غوښتونکي مړه کړي. جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکر نن په کابل کې له افغان ولسمشر سره په کتنه کې د افغان حکومت د سولې د پلان هرکلی وکړ. ناصر خان جنجوا نن د یو هیئت په مشرۍ پر ځینو مسایلو د بحث لپاره کابل ته لاړ. شغلی جنجوا له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله او له خپل افغان سیال محمد انیف اتمر سره وکتل. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال له ولسمشر سره د جنجوا تر کتنې وروسته وویل
د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوا د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او له پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ.
شاوخوا درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې له پاکستان سره د حکومتونو په سطحه د مخامخ خبرو وړاندیز وکړ. تفصیل وروسته. د زابل د ولی وایدن ادعا کوي چې په شاجو ولسوالۍ کې یو پاکستاني جنرال له خپل یو ساتونکي سره د نامعلومو وسلولو په حمله کې وژل سوی. ګل اسلام مسیال نن رسنوی ته ویل چې دغه پیښه تیر شپه د شاجو ولسوالۍ په بختو کلی کې شوې.
د امنیتي او کشفي راپورونو په اساس باندې د دې جنرال نوم نواز ده او همدارنګه د دې په موټرسایکل باندې د نامعلومه کسانو د خوانه چاودنه شوې ده او وژل شوی.
د ولی ویاند وایي چې دغه پاکستانی جنرال په سیمه کې له ترهګرو سره مرسته کوله. نه هم پاکستان او نه هم وسلولو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره کړې ده. افغان چارواکي وایي نن سهار په پلازمینه کابل کې یو ځانمرګ برید کوونکي په چاودیدونکو موادو خپل بار موټر چووله. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
یو کرولا ډوله موټر چې منفجره مواد پکې بار وو او په پام کې درلودل د کابل د نهمې حوزې اړوند د صنعتي پارکونو په پنځمه کوڅه کې د جی فور اس بهرنۍ کمپنۍ کارکوونکي په نښه کړي. موټر هدف ته تر رسیدو مخکې چاودلی.
د روغتیا وزارت ویان وحید مهاجرو خبري اژانسونو ته ویلي چې په پیښه کې درې کسان وژل سوي او څلور نور ټپیان سوي دي. وسله والو طالبانو د دې موټر بم حملې مسؤلیت منلی دی. د اوروزګان ولایت چارواکي وایي په چوري ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې ولس وسلوال طالبان وژل سوي. د اوروزګان د امنیه قمندانۍ سرپرست ویان احمد فضلي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
ځواکونو کشفیات کړي دي. هوایي بیا په ځای کې طالبان لیدلي دي. په هغو طالبانو هوایي برید کړي دي. په دغه برید کې ولس کار طالبان ټول مړه سوي دي.
وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي دغه جرګه په پام کې لري په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو په تړاو امنیتي چارواکي استجواب کړي. وکیلانو نن په خپله غونډه کې په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو بحث وکړ. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي ونه ویل چې دغه امنیتي چارواکي به کله استجواب سي، خو کمیسیونونه یې معذب کړل چې خپلې پوښتنې برابرې کړي.
از مسئولیت ولسی جرګه
د ولسی جرګه او ملي شورا مسؤلیت دا دی چې یو استجوابي غونډه جوړ کړو. دا استجوابي جلسه باید داسې مدیریت کړو چې ستاسو همکاري پکې شرط وي، خو ستاسو نظریات او پوښتنې مو مخکې له مخکې د داخلي وظایفو د اصولو له مخې د ولسی جرګه اداري هیئت ته وسپاري.
تر دې مخکې نورو بنسټونو هم په کابل او نورو ولایتونو کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماسکو پام کې لري چې 20 برتانوي ډیپلوماتان له دغه هېواد وباسي. دا اعلان په داسې حال کې کېږي چې په برتانیا کې پر یوه پخواني جاسوس د یو ډول کیمیاوي موادو د کارونې له کبله د ماسکو او لندن ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلې. ماسکو وایي دغه برتانوي ډیپلوماتان باید په یوه اونۍ کې دننه له روسیې څخه ووځي. د برتانیا صدر اعظم تریزا می نن په لندن کې د محافظه کار ګوند یوې غونډې ته بدې تړاو وویل.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام په اړه چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوې. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی و. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
تر دې مخکې برتانیا د 20 روسي ډیپلوماټانو د خراج امر کړی وو. څو په دې ډول روسیا په برتانیا کې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو له کبله مجازات کړي. د روسي خبری اژانسونو په حواله نن سهار د سوریې له ختیځ غوټې څخه تر 2000 زیات کسان وتلي. اژانسونو دا خبره د سوریې د پیوستن شورا په حواله چې په حواله ورکړي چې د روسیې دفاع وزارت مشري کوي. دغه مرکز ویلي چې په زرګونو کسان په روسي ورځو کې د پلازمینه دمشق ممربطه کې د دولت تر ولکې لاندې د سیمو پر لوري روان دي. او د یونان پولیس وایي تیر شپه په ایجه سمندرګي کې د یوې کښتۍ د چپکېدو له کبله د ماشومانو په ګډون 14 پناه غوښتونکي مړه شوي دي. پولیسو نن ویلي چې په کښتۍ کې شل کسان سپاره و چې له ترکیې څخه یې پناه غوښتونکي یونان ته لېږدول.
خبرونه مل ازادي رادیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. تفصیلی په ازادي رادیو .com کې هر وخت چې وغواړئ کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار نن کابل کې وو. د غلطۍ پر ولسمشر اشرف غنی سربیره له نور افغان چارواکو سره مخ خبرې کړې دي. د دې لوړ پوړي پاکستانی چارواکي د سفر او لیدنو کتنو حال درکوله. دې به موږ خبر کړو چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبري اترې روان دي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د دې جرګې د اداري هیئت په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې نو باید نتایج یې لغوه شي. افغانستان وایي په هندوستان کې به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د پاکستان خلاف غږ پورته کړي او ادعا کوي چې پاکستان د افغانستان سره د سوداګرۍ په برخه کې نړیوال قوانین نه مراعت کوي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. که وخت وو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. ستړي مشي. دا پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ په یو رسمي سفر کابل ته تللی. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې ښاغلي جنجوا د شنبې په ورځ له افغان ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر سره وکتل. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي کسان دا سفر ګټور نه ګڼي خو وایي چې ممکن دغه هیئت طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نوي وړاندیز د وضاحت لپاره راغلی وي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې له نوې طرحې ملاتړ وکړ. د ولسمشر د ویان مرستیال د وخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ښاغلي جنجوال ولسمشر غنی سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دولت په دولت د خبرو هرکلی وکړ.
د پاکستان د ملي امنیت شورا د سلاکار ناصر جنجوال د افغانستان د سولې له طرحې ملاتړ وکړ او پاکستان سره د افغانستان د دولت په دولت خبرو هرکلی وکړ. افغانستان ولسمشر د کابل د پروسې په تعقیب د پاکستان صدر اعظم ته د دولت په دولت هر اړخیزو خبرو لپاره کابل ته راتګ بلنه ورکړه.
شاوخوا درې اونۍ وړاندې افغان ولسمشر د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې له پاکستان سره د مخامخ خبرو د پیل او دغه شانې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ. له دغو وړاندیزونو وروسته د لومړی جګپړی پاکستاني پلاوی دی چې د اړیکو د رغولو لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې کابل ته ناصر خان جنجوا د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر په بلنه سفر کړی. په ورته وخت کې یو شمیر پاکستانی رسنیو لیکلي چې ښاغلی جنجوا به د اسلام آباد کابل د ترینګلو اړیکو پر غولو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کزی په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته سفر کړی وو. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي کابل ته د پاکستانی پلاوی راتګ او له افغان چارواکو سره خبرو ته هیلمن نه بریښي. د دغه جرګې غړي اکبر ستانیزی ازادي راډیو ته وویل ممکن دغه پلاوی طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د نویو وړاندیزونو د وضاحت لپاره راغلی وي.
افغانستان ترغلی است ترڅو پوره دغه طرحه کې وضاحت وغوړي او طالبانو ته تشویق کړي چې دغه طرح نه یا دغه سول له طرح نه استفاده وکړي او راسي دلته د یو سیاسي ګوند په لحاظ باندې خپل فعالیتونه شروع کړي.
د دغه جرګې بل غړی نادرشاه بهروای خدای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستونزې د خبرو لاره هوارسي کغلی بهر ټینګار کوي چې افغان چارواکي باید یوې نتیجې په هدف له پاکستانی پلاوی سره سپینه او مخامخ خبرې وکړي.
و موریدل چې د پاکستان یو لوړپوړی چارواکی نن په کابل کې او هلته له افغان چارواکو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د ملي امنیت د شورا سلاکار په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته تللې دي. په دې لړ کې سوداګري هغه څه دي چې د دواړو خواو ترمنځ په تیر یو کال کې په سخته توګه زیانمنه شوې او راکمه شوې ده. افغانستان وایي په هندوستان کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په جوړیدونکي غونډه کې د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له ناغېړې یو شکایت وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکي وایي چې پاکستان تل سوداګرۍ د نړیوال اصولو خلاف د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د سوداګرۍ د نړیوال سازمان په یوه لسمه غونډه کې چې د هندوستان په بلنه په نوې ډلی کې جوړیږي د ډبلیو ټی او په عمومي تعیناتو په دې خبرې کېږي چې د سوداګرۍ په برخه کې شته ستونزې باید څنګه هوارې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس میر سعید سعیدی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دغې غونډه کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له غړیتوب نه د پوره ګټو اخیستلو غوښتنه وکړي چې په دې توګه به یې صادرات ډېر او سوداګري هم آزاده او اسانه شي. ښاغلی سعیدی هم وایي چې پاکستان تل د افغانستان د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه جوړ کړي او افغان لوری به په دغه غونډه کې هڅه وکړي چې د نوموړي سازمان غړي هیوادونه دغو سرغړونو ته متوجه کړي. دی وایي زموږ د بحث یوه موضوع دا ده چې وکولی شو ټول غړي هیوادونه دې ته اړ کړو چې د مقرراتو له مخې سوداګري باید آزاده او اسانه شي. په دې برخه کې به په پاکستان غیر مستقیم فشار راوړل شي، خو ډېره مستقیمه هڅه به ځکه ونه شي چې دا څه په ایجنډا کې نشته. ښاغلی سعیدی وایي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا د دغه هیواد په استازیتوب په یاد دوه ورځني کانفرنس کې د ګډون لپاره هندوستان ته رسیدلی دی. دا غونډه د یکشنبې په ورځ په نوې ډیلی کې جوړیږي. افغانستان په 2018 میلادي کال کې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان بشپړ غړی شو، خو افغان چارواکو تل دا انتقاد کړی چې پاکستان ورسره په سوداګرۍ کې نړیوال اصول نه مراتوي او په دې برخه کې خپلو کړیو وعدو ته ژمن نه دی. د دغو هیوادونو ترمنځ سوداګري په دې وروستیو کې له 3 میلیارد ډالرو نه 200 میلیونو ډالرو ته راښکته شوې ده. ټاکل شوی وه چې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر په دغه غونډه کې ګډون وکړي، خو پاکستاني اکسپرس ورځپاڼې لیکلي چې په هندوستان کې د پاکستان سفارت کارکونکو له زورونې وروسته پاکستان په دغه غونډه کې د نه ګډون پریکړه وکړه. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد تلاش وایي دا کانفرنس د افغانستان لپاره ښه فرصت دی چې د سوداګرۍ په برخه کې خپلې ستونزې تر نړیوالو ورسوي.
فکر کوم چې په منطقه کې به نور داسې چانسونه د پاکستان هیواد ته کم پیدا شي، که پیدا هم شي د ده حضور به چې تمرن دی وي او همیشه به انتقادات په پاکستان هیواد باندې کیږي چې د دې نړیوالو ټولنو اصولو او مقرراتو څخه دای سرغړونه کوي.
دی وایي پاکستان تل هڅه کړې چې له افغانستان سره سوداګریز اړیکې له سیاسي اړیکو سره وتړي او له دې لارې په افغان دولت فشار راوړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان په ولسی جرګه کې یو شمیر استازي وایي چې د دې جرګې د اداري هیئت لپاره په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، نو نتایج باید لغوه شي. دوی وایي اداري هیئت په انتخاباتو کې فساد د ولسی جرګې اعتبار ته زیان رسولی او په کار ده چې په دې اړه زر تر زره پرېکړه وشي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې د جنجالونو په دوام د شنبې په ورځ ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي غونډه کې د دغه انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی وایي د موثقو شواهدو او اسنادو له مخې د جرګې د اداري پلاوي په انتخاباتو کې پراخ فساد شوی او سترګې ورنن نشي پټېدای. دی وایي که تاسو اقدام نه کوئ زه له لوی څارنوالۍ او ولسمشر نه غواړم چې په دې برخه کې اقدام وکړي. کوم انتخابات چې موږ لرل د پارلمان په تاریخ کې یو تور داغ و. زه نه پوهېږم چې وکیلان په کوم دلیل اداري پلاوي ته تبریکي ورکوي. آیا دوی څه نه دي لیدلي؟ زه د ولسی جرګې د یوه غړي په توګه په دغو انتخاباتو شرمېږم. په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړي رمضان بشردوس هم په خپلو خبرو کې په انتخاباتو کې د معاملو موضوع تایید کړه. د ولسی جرګې د شپاړسمې تقنیني دورې له پیلېدو سره هم مهاله د دغه جرګې د اداري پلاوي ټاکنې وشوې، کوم چې اوس د فساد له اداو سره مل دي. د ولسی جرګې لومړي مرستیال همایون ادا وکړه چې حکومت د ده د ناکامۍ په هدف ډېرې پیسې د جرګې په وکیلانو لګولې دي. مخکې تر دې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو بیا ادا کړې وه چې د اداري پلاوي د ټاکنې لپاره د نوماندانو لخوا پر ځینو وکیلانو پیسې ویشل شوي دي. خو د ولسی جرګې دویم مرستیال امیرخان یار وایي هر څوک چې په انتخاباتو کې د فساد ادعاوې مطرح کوي په کار ده چې ثبوت هم وړاندې کړي.
لطفا هغه ورونه چې په موږ باندې اتهام پورې کوي هغه د سند پیش کړي چې دلته د حیات ګواکې د حیات اداري په راوستلو کې معامله شوی ده یا فساد شوی ده، اتهام دې نه پوره کوي. دلته هر څوک معلوم دي. کاش داسې یو چا دا اتهام پوره کړی وای چې هغه پخپله پاک وي. مشکلات ټول موږ ته معلوم دي.
د ولسی جرګې د اتم کال د اداري پلاوي په ټاکنه کې همایون لومړی مرستیال، امیر خان یار دویم مرستیال، مرداد نجرابی منشي او عرفان الله عرفان د مرستیال منشي په توګه وټاکل شول. د ولسی جرګې یو شمېر غړي د وزیرانو د استهزاء پر مهال هم په فساد تورن شوي، خو د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ځینو وکیلانو وویل که څوک له اسنادو پرته دا ډول اداوې مطرح کوي دا د ملت کور ته سپکاوی دی او په کار ده چې قانوني چلند ورسره وشي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
په ولسی جرګه کې د اداري هیئت په انتخاباتو کې د درغلۍ د اداو په اړه مو رپورټ واورېده. د افغانستان ولسی جرګه په زیاتېدونکې توګه له انتقادونو سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د دې جرګې د اوسنیو غړو قانوني موده پوره شوې ده او د یو لړ ستونزو له کبله تر اوسه پورې د جرګې د نوو استازو لپاره انتخابات ځنډېدلي. که څه هم د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره ولسمشر اشرف غني په یوې وینا کې نیټه ټاکلې وه، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل چې په دې نیټه به هم دوی ونه توانېږي چې دا انتخابات ترسره شي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د دقیقې نیټې لپاره خبرې اترې روانې دي. یوسف خان زدرانو د موضوع په اړه جزئیات لري.
په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه د ټولو انتقادونو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر اوسه د انتخاباتو نوې نیټه نه ده دقیقه شوې. دغه کمیسیون وایي چې د انتخاباتو لپاره لازم تخنیکي او تدارکاتي تیاری نه ده نیول شوی، نو ځکه ښایي دا انتخابات له ټاکل شوې نیټې دوه میاشتې په ځنډ سره ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو غړي معزالله دولتي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا مهال د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د دقیقې نیټې په ټاکلو خبرې روانې دي.
قرار ای هست کې کمیسیون مستقل انتخابات روی
دی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو رښتینی تاریخ په لټه کې دی. کارونه یو په بل پسې ترسره کیږي. په پام کې ده چې په نږدې وخت کې دا ټول کارونه د خپلو انتخاباتي شریکانو یعنې د افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو بنسټونو سره شریک کړو او انشاءالله ورسره به نیټه هم اعلان شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه د 1309 لمریز کال د سرطان د میاشتې 14 نیټه اعلان کړې وه. دغه کمیسیون ټینګار کړی و چې د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکلو بهیر به د روان کال په عقرب میاشت کې پیل کړي، خو اوس داسې ښکاري چې د لازم چمتووالي د نشتون له کبله دغه چاره هم ښایي د روان کال په حمل میاشت کې ترسره شي. په انتخاباتو د څار یو شمېر افغان بنسټونو تل دا انتقاد کړی چې د دغو هیواد د انتخاباتو خپلواک کمیسون او حکومت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره سیاسي او تخنیکی کارونه په خپل وخت نه دي کړي. د انتخاباتو د پروسې یو ناظر جانداد سپینغر اوس هم ورته انتقاد لري.
تخنیکی پروسه خو ټوله کمیسون پورې اړه لري، د مختلفو لارو نه کولی شي تخنیکی پروسه په لاره واچوي، او د سیاسي اجماع مسله بیا تبدیل د حکومت پورې اړه لري چې حکومت باید مشورې او مذاکرې شروع کړي د نورو سیاسي ګوندونو سره، جریانونو سره، د دوی زمینی توافق واخلي. نو هم حکومت کرم دي هم کمیسیون په دې رابطه تر اوسه لازم پرمختګونه نه دي کړي.
د ملي وحدت حکومت مشرانو ویلي انتخابات یو حساسه موضوع ده او هیڅ ډول ناغړي به پکې ونه شي. د اجرایه رئیس دوایان مرسیال امید میاسم هم د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د حکومت مشران د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره بشپړ ژمنتیا او سیاسي اراده لري، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې به ټول لازم اقدامات ترسره کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اترا یا د مخابراتي خدمتونو تنظیمونکي د اروایي د مخابراتو د محصولاتو د راټولولو لپاره د یو نوي سیستم پر منځ کولو کار پایل کړی چې تړونی له یو شرکت سره شوه. خان محمد سین پادي اړه جزئیات لري.
د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا ډاډ ورکوي چې د یو نوي سیستم په نسبېدو سره به د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو پر راټولولو او د عوایدو په کنټرولولو کې بشپړ شفافیت رامنځته شي. د دغه ادارې رئیس نجیب الله عزیزی د شنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل په دې برخه کې له یو شرکت سره تړون شوی او په لږه موده کې به د مخابراتي محصولاتو دغه نوی سیستم مونتاژ شي.
پروژه ریال تایم متاسفانه وخت بیشتر را گرفته، چیزی که
دو بویل پا خواشنهی سره چی در ریال تایم پروژه پا قانون که لپام که نیول شوی موده سخه زیاد وقت ونیو، خووت وانیدو چی لیوی کمپانی سره تدون وکلو چی پا ترس که بای هم در کریدتونو لدارک لسفی صد مالیات را طول کلو او هم با لمخابراتی درک پا خپلو طول و عایداتو که شفافیت را ولو.
در این پروسه ما شفافیت بیاریم.
د افغانستان دولت دو کال وړاندې د کریډیټ کارتونو له درکه د مخابراتي خدمتونو په ټولو پیریدونکو 10% ټیکس وزه کړ. د وزیرانو شورا دغه پریکړه د ملي شورا له سخت غبرګون سره مخ شو او د ولسی جرګې ځینو غړو وویل چې د مخابراتو وزارت د تدارکاتو پروسه په پام کې نه ده نیولې او په دې کار اقدام کړی چې شفافیت هم تر پوښتنې لاندې دی. له همدې امله ملي شورا د وزیرانو شورا دغه مصوبه رد کړه، خو له دې ټولو مخالفتونو سره سره دغه کار دوام وکړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت په هغه وخت کې منلې وه چې په دغه سیستم کې د شفافیت څارنه نشته، نو ځکه هڅه کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو د راټولولو لپاره د ریئل ټایم یا د وخت د سنجش ریښتینی سیستم جوړ کړي. اوس چې پر دغه ژمنې دوه کاله اوړي، دا اترا اداره هم مني چې په دغه کار کې نیمګړتیاوې رامنځته شوې او دغه اداره نه ده توانېدلې چې نوی سیستم فعال کړي. د ولسی جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی میربت خان منګل وایي د موضوع په تړاو به د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ مسؤلین د دغه کمیسیون ناستو ته راوغواړي.
په دې برخه کې به مسؤول کسان راواړو او پوښتنه ورڅخه کوو چې ایا پرمختګ شوی دی یا نه دی شوی، یا په کلي ډول دوی دا کار کولی شي یا یې نه شي کولی. په دې کې شفافیت موجود نه دی.
که څه هم د مخابرات وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د مخابراتي خدمتونو له لارې 8 میلیارد افغانۍ محصول راټول کړی او هڅه کیږي چې په دغه پروسه کې شفافیت موجود وي، خو ښاغلی منګل ټینګار کوي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو په راټولولو کې پراخ فساد موجود دی. د ده په خبره کوم راپورونه چې دوی ترلاسه کړي ښیي چې د مخابراتي خدمتونو د مالیاتو درېیمه برخه ورکیږي. دی وایي که دغه لړۍ دوام وکړي، ولسی جرګه به په اړه پریکړه وکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له هغې چې مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د 30 برطانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر وکړ، د برطانیا صدراعظم یې وویل چې هیواد به یې د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه نوې ډیپلوماټیک لانجه وروسته له هغې راپورته شوه چې څه کم دوه اونۍ مخکې د برطانیا په سالیسبوري ښار کې د روسیې یو پخوانی جاسوس او د هغه لور د اصابو په فلجوونکي موادو چې ویل کېږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. نور حل نوریاس نوری چې په سټوډیو کې دی دراوړی.
د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن په لندن کې د خپل محافظه کار ګوند په سرلنۍ غونډې ته وویل چې د روسیې له دې پرېکړې وروسته چې درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي د موسکو په وړاندې به نور اقدامات هم وکړي.
نن په مسکو کې زموږ سفیر ته د روسیې د حکومت لخوا د هغه ګام په اړه چې هغوی اوچتوي اطلاع ورکول شوې. د روسیې مخکنی پارونکي چلند ته په پام سره موږ د داسې ځواب اټکل کړی وو. موږ به له خپلو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په راتلونکو ورځو کې پر نورو اقداماتو غور وکړو.
د بریتانیا صدر اعظم دغه راز وویل چې د روسیې دغه اقدام به دا حقیقت چې د بریتانیا په خاوره کې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه بدل نه کړي او زیاته کړه د دغې پیښې په اړه له دې پرته چې د روسیې دولت مسؤول وبلل شي بله نتیجه نه شي اخیستل کېدی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د بریتانیا د هغه اقدام په ځواب کې چې له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی ورته اقدام کوي او درویشت بریتانوي ډیپلوماتان له خپلې خاورې باسي. د بهرنیو چارو وزارت دغه پرېکړه په ماسکو کې د بریتانیا سفیر لاوري بیستو ته چې نن شنبه ورغوخته یو اعلان کړی ده. له غونډې وروسته بیستو خبرګان ته وویل چې دغه کړکیچ د هغه څه نتیجه ده چې پر بریتانیا بیرونکې حمله وبلله چې په روسیه کې د تولید شوو کیمیاوي وسلو څخه په استفادې د دو کسانو د وژلو هڅه شوې وه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې له روسیې دا ډول غبرګون تمه کوله او د امنیت شورا به راتلونکې اونۍ په غونډه کې د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه غور وکړي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې دا په هیڅ ډول نشي زغملی چې د ادباو او په خپله خاوره کې د نورو ژوند له ګواښ سره مخ شي. شپږ شپېته کلن د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا څه کم دوه اونۍ مخکې د بریتانیا په سالزبری ښار کې د اعصابو په فلجوونکو موادو چې ویل کېږي یوازې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل مسموم شول. دواړه تر اوسه په روغتون کې تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت هم خطرناک دی. موسکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي.
دوستانو و موریدل چې د مسکو د لندن د یو مخکینی ورته اقدام په غبرګون کې د روسیې له خاورې د درویش برتانوي ډیپلوماټانو د ایستلو امر وکړ. د برتانیا صدر اعظم ویلي چې هیواد به د روسیې په وړاندې نور اقدامات هم وکړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د کوچیانو یو شمیر استازي دوی ته د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت لري او وایي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی چې د شنبه په ورځ په کابل کې په یوه لویه غونډه کې خبرداری ورکړ که غږ یې وانه اورېدل شي په مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
کوچیان وایي د ښوونځیو روغتیایي کلینیکونو د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی د سړځایونو غصب هغه عمده ستونزې دي چې دوی ورسره لاس او ګرېوان دي. دوی چې د شنبې په ورځ له څلور دېرشو ولایتونو د خپلو ستونزو د شریکولو او د دغو ستونزو د هواري په هدف په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې سره راټول سوي وو، حکومت کوچیانو ته په نه پاملرنه تورن کړی. وی ویل چې په وزارتونو او آن د ولایتونو په څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکړل سوې. د کوچیانو د شمال او شمال ختیځ زون دو تنو استازو ملک میر حمزه او عبدالحق خالقیار په دې اړه وویل:
د منګا مالچار په ټول افغانستان کې غصب ده. ټول کوچیان د منګا له فقر او بیچارهګۍ سره مواجه دي. من کوچیانو ته باید زمنګ دولت د کار زمینه برابره کړي، زمنګ ریاست دې په وزارت باندې بدل شي.
کوچیان خلک نه دي چې یو اضافي بار وي، یو اضافي بس وي، یو اضافي چای هغه چې وراره به سر ته چلاړ هر څه چې وشو په باندې وشو. نه، کوچ هغه خلک نه دي. کوچ هغه خلک دي چې د دې اصلي د دې وطن اصلي بچیان اصلي وارثین دي او دغه د ژوند لپاره باید توجه وشي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون رئیس دلاور فیضان وای که څه هم د کوچیانو د خدمت لپاره هلې ځلې کوي خو غږ یې د کابینې د غړیو په ګډون د حکومتي چارواکو لخوا نه اورېدل کېږي.
اعتراف کوم، تقریبا دو نیم کال د ما کیږي چې زه دلته رئیس یم. زه دا اعتراف کوم ما د کوچانو خدماتو لپاره صفر کار نه ده کړی. د ما تلیفون ته د ما د ملاقات غوښتلو لپاره په څلورو میاشتو کې حتی وزیرانو وخت نه ده راکړی.
دوی په دغه ناسته کې د حکومت د سولې له طرحې د برېښنایي تذکرو د ویش او دغه شان له راتلونکو انتخاباتو خپل ملاتړ اعلان کړ. دوی چې په ټولو ملي پروسو کې برخه اخیستې ده او باید له پامه ونه غورځول شي. خو د افغانستان جمهوري ریاست بیا وای چې د کوچیانو د ژوند خواله ته تل پام کړی او په دې برخه کې خپل حل ځلې جاری ساتلې. د جمهور ریاست مرستیال بیان د وخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوچیان هم د افغانستان د نورو وګړو په څیر باندې د مساوي حقوقو درلودونکي دي. د افغانستان حکومت د کوچیانو د هر اړخیزه پاملرنه او توجه لري، د سیاحت په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د دوی د څړځایونو په برخه کې، په دې هر برخه کې دوی ته متوجه دي.
په ورته وخت کې د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست وایي چې کابل ته راغلي د کوچیانو یو شمېر استازي به د خپلو ستونزو د هواري په هدف له ولسمشر محمد اشرف خانی سره هم وګوري.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسیدو. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو یو بل نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. ستار فروخي دا وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی دی. زه درنه اجازه غواړم.
سلامت باشین شما شنونده های عزیز. سلام در صدر